همسایه گشنه است، نان را تو نیم کنیم، سیب و سرود خود را تو تقسیم کنیم، سیب و سرود خود را تو تقسیم.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. له ازادي رادیو څخه د ورستیو خبری مجلو د خبرېدو وخت را رسیدلی چې لومړنۍ پښتو خبری مجله زه ناجیه ساپی وړاندې کوم. د تخنیک برخه عبیدالله عبیدی پر مخ وړي. په دې خبری مجله کې به واورئ چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ویروس له کبله نږدې 30 تنه مړه شوي دي. په نړیوالو راپورونو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه بشپړ وضاحت ورکړي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له احمد تکل څخه واورو.
سلام، په پایل کې د خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 39 پیښې ثبت شوې. تندر قول اردو وایي په میدان وردګو ولایت کې وسلوالو طالبانو ته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درنه مرګ ژوبله وښتې. او ایران د هغو بندیانو رخصتي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې موقتا خوشي شوي وو یوه بله میاشت غځولې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 39 پیښې ثبت شوې چې له دې سره په ټول هیواد کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 996 ته ورسید. د روغتیا وزارت ویان وحیدو واردو کې 13 په کابل، 14 په بلخ، 6 په کونړ، 4 په هرات، 3 په بغلان او 1 په فاریاب، لغمان او جوزجان ولایتونو کې موندل شوې دي. خغلی مایار وایي په تیره یوه ورځ کې 2 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي چې له دې سره د مړو ټوله شمیره 22 ته ورسېده او همداراز تر دې دمه 131 کسان بیرته روغ شوي. له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره خپلې ټولې عمومي غونډې رخصت کړې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن وویل چې د اړتیا په صورت کې به یوازې د اداري پلاوي غونډې جوړې شي. مشرانو جرګه وایي له ولسي جرګې څخه به هم وغواړي چې په ملي شورا کې د کورونا وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره خپلې عمومي غونډې وځنډوي. په کندهار ښار کې د پولیسو له هموي موټر سره د یو زرنج ګاډي د ټکر په پیښه کې 3 ملکی وګړي مړه شوي دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه نن ماسپښین د کندهار ښار د 15 حوزې مخې ته وشوه. بارکزي زیاته کړه چې په مړو کې ماشومان هم شته. تندر قول اردو په میدان وردګو ولایت کې وسلوالو طالبانو ته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د 203 تندر قول اردو مطبوعاتي مسؤول امل خان مومند رسنیو ته په یو استول شوی غږیز پیغام کې ویلي چې دا عملیات د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې شوي او په ترڅ کې شپږ وسلوال وژل شوي او 4 نور ټپیان دي.
د ملي امنیتي ځواکونو د زړور منصبینو لخوا د فعال دفاعي حالت پر بنسټ د دوی برید پر شا تمبول شوی چې په پایله کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 4 تنه نورې ټپیان شوي.
ښاغلی مومن زیاتوي چې افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال 3 تنه شکمن کسان هم نیولي دي. لازدای رادیو خبرونه اوري. ایران د هغو بندیانو رخصتي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې خوشي شوي وو یوه بله میاشت غځولې ده. د ایران حکومت نږدې یوه میاشت مخکې لسګونه زره بندیان له دې ویرې چې کورونا وایرس زندانونو ته سرایت ونه کړي په موقتي ډول کورونو ته رخصت کړل. ولسمشر حسن روحاني دا اعلان له هغې مخکنۍ پرېکړې وروسته کوي چې ویلي وو د ګواښونو د کمولو لپاره د اکثرو هټیو په ګډون د تجارتي کاروبار بیا پیل ته به اجازه ورکړي. خو ښاغلي روحاني زیاته کړه چې جوماتونه او دینی مرکزونه به د 2 نورو اونیو لپاره بند وي. د ایران حکومت ویلي دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خلکو د راټولېدو په اړه پریکړه به وروسته اعلان شي. ایران تایید کړی ده چې له 30 زیات خلک په کورونا وایرس اخته دي او له 50 زیات کسان له دې کبله مړه شوي دي. د روسیې حکومت په کرونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې د بیساري زیاتوالي خبر ورکوي. د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې دولتي کمیټې نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 6,600 نور کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او له دې سره د ټولو ناروغانو شمیر نږدې 340,000 او د مړو شمیر 361 ته ورسید. روسیه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کلک وقایوي تدابیر نیولی او حتی له چین سره خپل سرحدونه له ډیرو اروپایي هیوادونو مخکې بند کړي وو. خو له دې سره سره په دې وباد اخته کسانو شمیر لوړ شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو خلکو ته ډاډ ورکړی چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. خو څارونکي او منتقدان وایي چې د دوی په نظر د حکومت لخوا اعلان شوی شمیرې لږې دي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو واټ د نوم له بدلېدو وروسته د روسیې سفارت چې په همدې واټ کې موقعیت لري خپل رسمي آدرس بدل کړ. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې د پراګ ښاروالۍ نږدې 2 میاشتې مخکې د دې واټ پخوانی نوم ته د روسیې د اپوزیسیون د مهم مشر بوریس نیمتسوف نوم ورکړ. نیمتسوف چې پخوانی مرستیال صدراعظم و د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مخالفت کې سپینې خبرې کولې. پر هغه د 2015 کال په فبروري میاشت کې د کرملن په 2 مترۍ کې مرګونې حمله وشوه. چکی رسنیو پرون د اپریل په 13 راپور ورکړ چې د روسیې سفارت په رسمیاتو کې د خپل ادرس لپاره د واټ د نوي نوم پر ځای د څیرمه کوڅې چې د روسیې د قونسل استوګنځای په کې دی نوم ورکړی دی. د روسیې سفارت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي او د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت دا مسله کم اهمیته بللې. او متحدو ایالاتو او برتانیا په هنګ کانګ کې د 400 موترزو فعالانو نیول کېدل غندلې دي. دا کسان د حکومت پر ضد د تیر کال په پراخو مظاهرو کې د ګډون په تور نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل دا اقدام هغه تضمینونه په خطر کې اچوي چې د برتانیا د مستعمرې ته 10 کاله مخکې هغه مهال چې چین ته سپارل کېدله ورکړل شوي وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دا نیونې غندلې او په یو بیان کې ویلي دي چې په سوله ایزو اعتراضونو کې ګډون د هنګ کانګ د خلکو له بنیادي حقونو څخه دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com باندې د خبرونه واورئ او ویلولئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي معاونیت دننه یو سرچینه وایي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس له کبله نږدې 40 تنه مړه شوي دي. د سروبي ولسوال ګوهر خان بابري هم دا مسله تاییدوي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 996 ته پورته شو. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار بیا د زورواکو له مداخله خبره کوي.
نو دوی مسؤول دي او موږ ورته هیڅ تضمین نشته چې دا اوس کس کې ورکې ستاسو منفیره وځي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هر وسلر وشتو ساتونو پترس کې په لس ولایتونو کې د طالبانو سره په جګړو کې بوختي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان:
طالبان برخلاف توافقنامه صلح حملات خود بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می داشته باشند و فعلا اردوی ملی در حالت دفاعی فعال قرار دارد.
په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه بشپړ وضاحت ورکړي. دا او نور رپورټونه تر 6:30 بجو له ازادي راډیو. د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي معاونیت دننه یو سرچینه وایي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس له کبله نږدې 40 تنه مړه شوي دي. دا سرچینه وایي سیمې ته د استول شوي پلاوي معلومات ښیي هغه کسان چې د کورونا وایرس له کبله مړه شوي د کورنۍ غړي هم په کورونا وایرس اخته دي. یا د سرچینه په اړه کې هم په کورونا وایرس د 10 کسانو د اخته کېدو خبر تاییدوي. خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې اړه سویلو ډډه کړي. زموږ همکار امید زهیرمل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات لري. زهیرمل صاحب مهرباني وکړئ.
مننه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس د خبرېدو او پکې د مړینې د راپورونو وروسته تازه د ولسمشرۍ ماڼۍ یوې سرچینې البته د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي معاونیت یوې سرچینې ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د کورونا وایرس له کبله نږدې څلوېښت تنه مړه شوي دي. دغه سرچینه وایي په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس د خطر پیښېدو وروسته سیمې ته پلاوی استول شوی او د همدې پلاوي څېړنه ښیي چې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو کورنۍ هم په دې وایرس اخته دي. خو سرچینه د دې کورنیو د غړیو د کار شمیر او همدارول د قرنطین په اړه باندې څه نه وایي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه بیا له څه ویلو ډډه کوي. خو د سروبي ولسوال ګوهر خان بابري بیا ازادي راډیو ته وویل د سیمې خلکو ورته ویلي په دې ولسوالۍ کې پنځه دېرش کسان چې د کورونا وایرس نښې پکې لیدل شوی وي مړه شوي دي. دی زیاتوي تر اوسه په دې اړه سیمه ییزو روغتیایي مسؤولانو او د عامې روغتیا وزارت دته معلومات نه دي ورکړي.
مثبت پیښې لرو چې درې شیان سیر پنځه روغ د خپل فامیل ته برسر راغلي کورنۍ سره او په سروبي ولسوالۍ کې پنځه دېرش تنه مشکوک مریضان د کورونا په وینې شوې موده کې وفات شوي دي. اکثره خلک ځایي اوسېدونکي وایي چې دغه د کورونا نښې علامې لري او کومې رسمي شفاخانې تایید نشته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم ویلي وو چې په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره شل بستریز روغتون چمتو کړی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي معاونیت سرچینه پارک کې هم د یو شمېر کارکوونکو په کورونا وایرس د اخته کېدو خبر تاییدوي او زیاتوي د ولسمشرۍ ماڼۍ له شلو زیات کارکوونکو په دې وایرس اخته دي خو کېدای شي دا شمېر نور هم پورته وي. د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون په دې اړه له ازادي راډیو سره د خبرو کولو نه ډډه وکړه. د ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي معاونیت دفتر دغه سرچینه په افغانستان کې د کورونا له کبله د راتلونکو خطرونو او د مړینې د کچې په اړه هم اندېښنه ښیي وایي. د نړیوالو معتبرو روغتیایي بنسټونو د اټکل له مخې کېدای شي په افغانستان کې د دې وایرس له کبله نږدې 200 زره کسان مړه شي. خو سرچینه د حکومت لخوا له کورونا سره د مبارزې لپاره د جدي تدابیرو خبر هم ورکوي. د سرچینې له قوله حکومت د ملي بودیجې څخه 9 میلیارد افغانۍ له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره جلا کړي چې پر اساس به په هر ولایت کې د کورونا وایرس سره د مبارزې ریاست هم جوړ شي. د لومړي معاونیت دغه چینه وایي دوی اوس مهال د کورونا وایرس د تشخیص لپاره اول لابراتوارونه لري چې تر راتلونکو دوو اونیو به شمیر پنځلس او تر څلوېښت ورځو پورې به دېرشو ته ورسیږي. د دې سرچینې په خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ته واک ورکړل شوی دی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره نږدې 9000 کسان وګماري او له بودیجې څخه آن په یو ځل د 40 میلیون افغانۍ د وستو حق هم خپل وزیر ته ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس په اړه باندې دا احتمالي خطرات داسې مهال نه جان اشاره کیږي چې حکومت له کابل سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم قرنطین غځولی او تر خوا یې په ګرز بندیز باندې هم ټینګار کړی او کورنیو چارو وزارت هم له خلکو غوښتي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي.
ډېره زیاته مننه زموږ همکار امید زهیر مل و چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي معاونیت د یوې سرچینې په حواله راپور ورکوه چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس له کبله نږدې څلوېښت تنه مړه شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس درې شپېته تازه مثبتې پېښې ثبت شوي دي. د دغه وزارت ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل له تازه ثبت شویو پېښو سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پېښو شمېر نه سوه شپږ نوي ته پورته شو. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د درې شپېته تازه مثبتو پېښو ثبت. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې پېښو په ثبت سره په هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پېښو شمېر 906 نوي ته ورسېد. د دې وزارت ویان وحید الله معیار د یک شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبرې ناسته په ترڅ کې وویل
په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس درې شپېته مثبتې پېښې ثبت شوې دي چې په کابل کې یو دېرش، بلخ کې شپاړس، کونړ کې شپږ، په هرات کې څلور، بغلان کې درې او جوزجان، فاریاب او لغمان ولایتونو کې یوه یوه مثبته پېښه ثبت شوې ده.
ښاغلی مایر وایي په تېرو څلورویشت ساعتونو کې پنځلس کسه د کورونا وایرس څخه روغ شوي چې له دې سره په ټول هیواد کې د روغ شویو کسانو شمېر یو سل یو دېرش ته ورسېد. د نوموړي په خبره تر دا مهاله د کورونا وایرس له امله درې دېرش کسه مړه شوي دي. په ورته وخت کې په سمنګان ولایت کې بیا د کورونا وایرس د مثبتو پېښو شمېر صفر ته راښکته شوی. د عامې روغتیا رئیس امیر خلیل مصدق د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمنګان ولایت کې په کورونا وایرس اخته څلور کسان بېرته روغ شوي دي.
په سمنګان ولایت کې چې شپږ
مثبتې پیخې ثبت شوې وي، له ډلې یې څلور کسان بیرته روغ شوي دي او د دوه نورو کسانو پیخې هم منفي دي. چې له دې سره موږ په سمنګانو ولایت کې تر دا مهاله د کرونا وایرس هیڅ مثبت پیښې نه لرو، خو مشکوکې پیښې لرو چې تر اوسه یې نتیجې نه دي راغلي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی له آلمان هیواد څخه د 5 میلیونه ډالرو په ارزښت یو شمېر روغتیایي توکي هم پیرلي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې روغتیایي توکو کې د ویلتنتور آلې او هغه توکي چې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي او د اخته کسانو د درملنې لپاره اړین دي شامل دي، چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به افغانستان ته راورسیږي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او له همدې امله یو شمېر کسانو خپل شخصي جایدادونه د کرونا وایرس د ناروغانو د قرنطین او درملنې لپاره د عامې روغتیا وزارت او همغږي کوونکو ادارو په واک کې ورکړي دي. په یو تازه اقدام کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم د یک شنبې په ورځ خپل یو 5 پوړیز کور په همدې هدف کابل ښاروالۍ ته وسپاره. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي، خو لا هم د دغه هیواد په اکثرو سیمو کې جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرو 24 ساعتونو په ترڅ کې په 10 ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. امید زهیر مل او نور جزئیات.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې او د جګړې شدت. ملي دفاع وزارت وایي لا هم د دوی سرتیري په یو شمېر ولایتونو کې له طالبانو سره جګړه کوي او دواړه لوریو ته تلفات اوري. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له طالبانو سره په هرو 24 ساعتونو کې په 10 اویا حمله دي په زیاتو ولایتونو کې په جګړه بوخت دي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هرو 24 ساعتونو کې په 10 او کله له 10 په زیاتو ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. طالبان د سولې د هوکړې خلاف په افغان امنیتي ځواکونو حمله کوي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه هوکړې ته په درناوي په فعال دفاعي حالت کې له ځانه دفاع کوي.
طالبان بیا وایي په هغو سیمو کې جګړه کوي چې د افغان ځواکونو لخوا د امنیتي پوستو د جوړولو هڅه کیږي او یا هم غواړي هلته خپل حضور زیات کړي. د دې ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی له 30% ته جګړه راکمه کړې ده. د مجاهد په خبره د روغتیا نړیوال سازمان او سره صلیب کمیټې سره په همغږۍ د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره تر خپل ولکې لاندې سیمو کې تدابیر نیولي، خو که چیرې کومه مثبته پیښه ثبت شي هلته به جګړه کمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په لوګر، هلمند او جوزجان ولایتونو کې د جګړو له کبله دواړه لوریو ته د تلفاتو د وختو راپورونه ورکړل شوي دي. بلخوا بیا پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري د هم د کرونا وایرس د مخنیوي او هم د سولې لپاره هڅې چټکې کړي. سید اکبر اغا وایي امریکا به خپل مسؤلیت ادا او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
په دې کې د کرونا خبره هم رااله، د یو عارضي خبره ده او د کرونا خبره خوشه خبره به دا وي چې یو داسې عمل وسي چې د کرونا خبره هم پکښ راشي او دا شته ناورین چې دي هغه هم د منځه ولاړ شي. هغه یګانه په دې باندې کیږي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ خبره را وسوله، امریکایانو باید چې خپل مسؤلیت چې په غاړه باندې اخیستی وو دا جر موضوع دا موضوع هم حل کړي وو، هغه خپل نور مسؤلیتونه چې د سولې په باب یا د بین الافغاني مذاکراتو په باب باندې د دوی په ذمه وه هغه دوی ادا کړي وو.
د زیاتوي دواړه لوري د هغه لومړني اقدامات چې د بندیانو د تبادلې موضوع هم پکې شاملېږي په همغږۍ ترسره او بالاخره د سولې تړون او اوربند ته زمینه برابره کړي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان مشرانو جرګې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف خپلې عمومي ناستې په بشپړ ډول تعطیل کړې. د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل د اړتیا په صورت کې به د اداري پلاوي ناستې هم جوړېږي. نور جزئیات د خاطر پردیس په ریپورت کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د کرونا وایرس چټک خپراوي مشرانو جرګې دې ته اړ کړ چې خپلې عمومي ناستې تعطیل کړي. د دغې جرګې یو شمېر غړو د جرګې د یک شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل د کرونا وایرس د خپرېدو په حال کې دی او باید د مخنیوي لپاره د قرنطین سپارښتنو ته پام وشي. د مشرانو جرګې عمومي رئیس فضل هادي مسلمیار جرګې د غړو له بحثونو وروسته د رایګیري په اړه وویل له دې وروسته به د قرنطین نیټې تر پای ته رسېدو وروسته د مشرانو جرګې عمومي ناستې نه جوړېږي.
مک حالات په نظر کې نیول سره چې ډېر فقیر یو ډېر غریب یو، دا د مشران جرګې غړي همداراز ټینګار کوي چې له ولسي جرګې به هم غواړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خپلې عمومي ناستې تعطیل کړي. له دې وړاندې دواړو جرګو په اونۍ کې یو ځل عمومي غونډې جوړولې. د افغانستان مشران جرګې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سرپرستان د روان امنیتي وضعیت په اړه د توضیحاتو لپاره عمومي ناسته وربللې وه، خو نوموړي په یو لیک کې جرګې ته ویلې د کابینې د پرېکړې د عملي او د قرنطین د رعایت په اساس نشي کولی چې د جرګې عمومي ناستې ته ورشي. بلخوا هم د مشران جرګې یو شمېر غړي وایي چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د قرنطین موده ښه نه ده رعایت شوې، چې دې موضوع د کورونا وایرس د خپرېدو ویره نور هم زیاته کړې ده. د دې جرګې غړي انارکلی هنریار:
هغه ظرفیتونه چې موږ یې د تشخیص په مرکزونو کې لرو د متقاضیانو په پرتله کافي نه دي، هغه شمېر ټستونه چې ترسره کېږي کافي نه دي، چې په رښتیا هم دا جدي اندېښنه ده. دا ستونزه کولی شي په کورنیو او ټولنه کې د کورونا ویروس خپرېدل لا زیات کړي.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د کورونا وایرس د چټکې پراختیا په حال کې ده. تر دې دمه په افغانستان کې 969 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له هغې جبلې 33 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان برښنا شرکت وایي له کومې ورځې راهیسې چې په هیواد کې د کورونا وایرس خپور شوی، د دوی ورځنی عواید له کابو 80 میلیونو افغانیو څخه نږدې 60 میلیونو افغانیو ته راټیټ شوی دی. جزئیات د خان محمد سین په ریپورت کې.
په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدو د افغانستان د برښنا شرکت پر عوایدو هم منفي اغېز کړی دی. د یاد شرکت مسؤلین وای په هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د درېدو لامل د دوی ورځینی عواید له شاوخوا 80 میلیون افغانیو نه څه کم 60 میلیون افغانیو ته راټیټ شوی دی. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی برېښنا له ګاونډیو هیوادونو نه په نغدو پیسو اخلي او خلکو خصوصي سکتور او دولتي ادارو ته ورکوي، او که د برېښنا دغه مصرفونکي خپل بیلونه ورنکړي دغه شرکت به د راتلونکو پراختیایي پروژو د پلي کولو توان ونه لري. ښاغلی غالب وویل د موجوده ستونزې د حل لپاره یې حکومت ته یوه درې مادهیزه طرحه وړاندې کړې ده.
یو دا چې مرکزی ملي نړیوال او یا کومبل بانک باید موږ ته پور راکړي، بل دا چې ازبکستان یا بل هیواد باید زموږ پر راټول شوي عوایدو قناعت وکړي او پاتې به یې په قسطونو ورکوو، او درېیمه هم دا چې د مالی وزارت د دولتي ادارو د برېښنا لګښت د کال په پای کې راکوي، نو که دولتي ادارې د برېښنا لګښت راکړي بیا هم یو کار کېږي.
خاغلی غالب وویل اوس پر خلکو سربیره خصوصي سکتور 800 میلیونه او دولتي ادارې سباندې 4 میلیارد افغانۍ له برېښنا شرکت نه پوروړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس دا هم وویل چې دغه طرحه د برېښنا د تمویل او رسولو بورد ته چې مشري د مالیه وزارت کوي ورسپارلې ده. د افغانستان د مالیه وزارت وایي بورد هڅه کوي چې د حکومت په مرسته د دغه شرکت ستونزې حل کړي. د دغه وزارت ویان شمریز مسجدی ازادي راډیو ته وویل
پلاوی په درې مواردو فیصله وکړله. اول دم غړي باید هغو هیوادونو نه چې موږ برېښنا اخلو هغوی سره خبرې باید وشي چې د خپلو پیسو اخیستلو کې لنګ انعطاف وښي. دویمه مسله دا چې هغه امنیتي نهادونه چې د برق د بل نه قرضداره دي هغوی دا بل ورکړي، او درېیمه خبره ده چې باید د خلکو او د صنعتکارانو سره خبرې وشي، هغه کسان چې فعالیت لري یا هغه کورونه چې پیسې استفاده کوي چې هغوی خپل بل په وخت باندې ورکړي.
خاغلی مسجدی دا هم وویل چې د برېښنا بورد د برېښنا شرکت ته سپارښتنه کړې چې خپل لګښتونه کم او د برېښنا د ضایعاتو مخه ونیسي. د برېښنا شرکت رئیس دا هم ویلي چې که د برېښنا شرکت ستونزې هوارې نشي د خپلو لوړپوړو کارکوونکو د تنخواګانو 50% به ترې په موقته توګه وګرځوي او په عادي حالاتو کې به یې بیرته ورکړي. خو د مالیې وزارت د یاد شرکت د کارکوونکو د 50% تنخواګانو ګرځول عملي نه دي ګڼلي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس په کور دننه د سباندې 300 میګاواټو برېښنا د تولید ظرفیت لري، او سباندې 1000 میګاواټه حرارتي برېښنا له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه پیری. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د ژر حل په اړه خبرې کړي. نور جزئیات د ډی وی نادر په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان کې د سیاسي کړکیچ په حل ټینګار کړی او له افغان سیاسي مشرانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپلو تازه ټویټونو کې لیکلي چې نوموړي د هند د بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره د افغانستان اړوند مسایلو ترڅنګ د طالبانو او حکومت له لوري د بندیانو خوشي کېدلو، د بهیر په چټکوالي او د بین الافغاني خبرو د پایل په تړاو هم خبرې کړي. خلیلزاد په دې اړه لیکلي، موږ ژر تر ژره د افغانستان د کورنی سیاسي بحران د حل په اړه او د رهبرانو لخوا د ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګټه خبرې وکړې. موږ د افغانستان دولت او د طالبان له لوري د بندیانو د خوشي کولو، د لړۍ په چټکوالي، د تاوتریخوالي په کمولو او د بین الافغاني خبرو د پایل په تړاو هم خبرې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې له ټاکنو وروسته په دغه هیواد کې د سیاسي بحران د حل او د سولې پروسې د چټکوالي په اړه چې ویل کېږي دا دواړه پروسې ورو روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې ډلې د رهبري شورا غړی عاصم عاصم ولسمشر غني په بې ځایه ضد تورنوي وایي د نوموړي غیر واقعي لیدلوری مقابل لوري سره سیاسي کړکیچ غځولی.
دا موضوع چې تر دې ځایه رسېدلې او غځېدلې ده، لامل یې د ښاغلي غني او د ده د شاوخوا خلکو مقابل لوري ته غیر واقعي لید او په هوکړ کې په هغو شیانو ټینګار دی چې د دوی ټیم یې غوښتنه کوي. دا چې دا موضوع تر دې دمه نه ده حل شوی، لامل یې همدا بې ځایه ضد دی.
د تازه راپورونو پر بنسټ تر وسه د افغانستان له ټاکنو څخه راولاړ شوی کړکیچ د حل لپاره د عبدالله عبدالله او ولسمشر غني ترمنځ څلور طرحې تبادله شوې دي. د ثبات او پالنې ټاکنیزه ډله د یوې نوې تازه طرحې خبر هم ورکوي. دغه ډله وایي په یادې طرحې ډېر جدي کار روان دی چې راتلونکو څو ورځو کې به بشپړه شي. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان لطیف محمود وایي چې ښاغلی غني د داسې حکومت غوښتونکی دی چې د ټولو افغانانو غوښتنه وي.
ولسمشر غني د لوړې مراسمو کې په ښکاره وویل چې موږ د پیاوړي سیاسي حکومت غوښتونکي یو، داسې حکومت چې د خلکو د ارادې تمثیل کوونکی او د افغانستان د ټولو خلکو په خوښه وي.
ښاغلی محمود د کورنی سیاسي کړکیچ د حل په حق لسونه ویل، خو له دې وړاندې ولسمشر غني ویلي وو چې عبدالله عبدالله د اساسي قانون خلاف غوښتنې لري چې د منلو نه دي. له دې وړاندې مخکنی ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني او محمد کریم خلیلي د ارګ او سپیدار ترمنځ د سیاسي کړکیچ د حل په هدف منځګړیتوب کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه بشپړ وضاحت ورکړي. نور جزئیات د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د چین اقدامات تر پوښتنې لاندې راوستل او له دې هېواده یې وغوښتل چې په دې اړه چې دغه وایروس څه ډول خپور شو نور معلومات ورکړي. ولسمشر ټرمپ پرون شنبې په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې وویل، پوښتنه داده چې هغه څه چې پېښ شوي آیا دا یوه تېروتنه وه چې دغه وایروس له کنټرول ووت، او که هغه یو قصدي عمل و، که چین په دې پوه نو عواقب به ولري. ترامپ په دې اړه چې دا به د چین لپاره څه ډول عواقب ولري نور جزئیات ورنکړل. د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو ټویټ کې وویل، د چین حکومت ته پکار ده چې حساب ورکړي. دا هیواد باید واضح کړي چې څه پیښ شول او ولې دغه وایروس د خپرېدو په اړه معلومات د ټولو لاسته ونه رسېدل. ترامپ او پومپیو پر چین سخت انتقاد کړی او دا هیواد تورن کړی چې د کورونا وایروس له خپرېدو وروسته چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر کې په ووهان ښار کې پیدا شو، شفافیت نه دی ښکاره کړی. فرانسه او بریتانیا هم پر چین د واشنگټن له دې شخص سره یو ځای شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل، په چین کې یو څه پېښ شوي چې موږ ترې خبر نه یو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب وویل، سختې پوښتنې باید مطرح شي چې دغه وایروس څه ډول پیدا شو. ولسمشر ټرمپ وویل، چین ویلي چې څېړنه کوي او به ګورو چې نتیجه به یې څه وي، خو موږ هم په دې اړه څېړنه کوو. ټرمپ له دې مخکې ویلي وو چې حکومت یې څېړنه کوي تر څو دا معلومه کړي چې آیا دغه وایروس د چین د مایکروبونو له یوه څېړنیز لابراتوار څخه وتلی او که څنګه. خو یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي هغه معلومات چې تر اوسه پورې د دغه وایروس په اړه ترلاسه شوي د دې څرګندونه کوي چې هغه ارګانیک یا طبیعي ډول رامنځته شوی دی. دوه ورځې وړاندې ورته پوښتنه چې آیا دغه وایروس په لابراتوار کې جوړ شوی د امریکا له متخصص ډاکټر انتونی فوچی څخه وشوه. هغه په ځواب کې وویل چې د دغه وایروس جنیتیکي څېړنه ډېر پر دې دلالت کوي چې هغه له یوه حیوان څخه انسان ته سرایت کړی، نه دا چې په لابراتوار کې دې وده ورکړل شوې وي. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز هم ویلي چې د دغه وایروس سرچینې ته په پام داسې ښکاري چې هغه تر ډیره د بحري خوړو او بحري ژوندیو ژوو له مارکیټ سره تړلی او ښایي له حیوانه یې انسان ته سرایت کړی وي. تر اوسه په ټوله نړۍ کې پر کرونا وایروس یا کووید-19 نږدې 2,3 میلیونه کسان اخته شوي او له 1,6 لک زیات هم ترې مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. شپږ بجې او 10 دقیقې شوې. دغه خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. په بله خبری مجله کې جاوید حسن